السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادۍ راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ایران په رجایی بندر کې د پرونی زورورې چاودنې له کبله لږ تر لږه څوارلس تنه وژل شوي او 250 نور ټپیان دي. دغه چاودنه د شنبې په ورځ غرمه مهال له یوې اورلګیدنې وروسته د بندر عباس ښار د شهید رجایی بندر په تاسیساتو کې وشوه. د ایران د حکومت بیان دی فاطمه مهاجرانی ایرنا خبری آژانس ته ویلي چې د چاودنې د لامل او د مرګ ژوبلې او زیاد نونو کره معلومات به د دوی له څېړنو وروسته اعلان شي. تر بیګا نیمې شپې پورې له چاودنې وروسته د لګېدلې اور لمبې لابلې وې او د چارواکو په خبره اور کانتینرونو ته نږدې شوی دی. د چاودنې ځواک دومره لوی و چې غږ او ټکانونه یې لږ تر لږه 50 کیلومتره لرې احساس شوي. د سعودي عربستان، روسیې، قطر، ترکمنستان او عراق په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونو پر دې پېښې خواشیني ښودلې او ایران ته یې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د عمان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا او ایران د استازو ترمنځ د خبرو اترو بل پړاو به راتلونکې شنبه ترسره شي. دغه وزارت د شنبې په ورځ یوه خبر پاڼې کې ویلي د خبرو اترو بل پړاو به راتلونکې اونۍ دوام وکړي او د ثور په 14مه به د لوړې کچې یوه غونډه جوړه شي. د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو اترو دریم پړاو پرون د عمان په پلازمینه مسقط کې پای ته ورسید. له دې غونډې وروسته د ایران او امریکا چارواکو د غونډې فضا مثبته بللې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازی زلمای خلیلزاد وایي پاکستان لا هم د ترهګرو ډلو ملاتړ ته دوام ورکړی دی. هغه د خبره د شنبې ناوخته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هغې خبرې ته په غبرګون کې کړې چې ویلی دی پاکستان تیرو درې لسیزو کې د ترهګرو ملاتړ کړی دی. خواجه آصف د تیرې جمعې په ورځ له سکای نیوز سره په مرکه کې ویلي درې لسیزې موږ د امریکا، بریتانیا او لویدیز لپاره دا کرغیړان کار یعنی له ترهګرۍ ملاتړ وکړ. دا یوه تیروتنه وه او اوس د دې کار نسبت موږ ته کیږي. خواجه آصف دغه څرګندونې د هغې پوښتنې په ځواب کې وکړې چې له نوموړي څخه د کشمیر په وروستي خونړي برید کې د پاکستان د ښکېلتیا په اړه وشوه. د خواجه آصف د همدې خبرو ته په غبرګون کې ښاغلي خلیلزاد پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي معتبر راپورونه ښیي چې بلوڅ وسلوال د بلوچستان په مستنګ سیمه کې د تیرې مارچ میاشتې په نیمایي کې د داعش یو مرکز په نښه کړ چې 1.5 داعشیان یې ووژل. د خلیلزاد په خبره دا خبره امکان نه لري چې د پاکستان استخبارات دی د دې مرکزونو په اړه معلومات ونه لري. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دی د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په خاطر د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین شک لري. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې نوموړي دغه شک پرون شنبه یوه ورځ وروسته تر هغه څرګند کړ چې ویلي وو اوکراین او روسیا تړون ته ډیر نږدې شوي. ټرمپ دغه څرګندونې په واتیکان کې د پاپ فرانسیس په جنازه کې د ګډون او هلته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره تر کتلو وروسته متحده ایالاتونو ته تر روانېدو مخکې پر خپله ټولنیزه پاڼه وکړې. هغه په وار وار ژمنه کړې چې د روسیا او اوکراین جګړه به پای ته رسوي. دا وو خبرونه وړاندې په دې خبري خبرونه کې. د پاکستان صدر اعظم وایي له طالبانو سره تر هغو ښې اړیکې نه جوړوي چې دوی د افغانستان لخوا د مسؤلیت احساس ونه کړي. د چارو کتونکي وایي اوسنی مبهم حالت باید واضح شي.
پاکستانی چارواکي هم همیشه د انتقاد ګوته افغانانو ته نیسي. د دې لپاره د حل یوه لاره باید وسنجول شي چې هم د خپلو د افغانانو عزت او آبرو خوندي وي.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری د ناروغۍ د زیاتېدو خبرداری ورکړی. د دغې مور ماشوم په شری مړ شوی.
طبي کولی مریض وو نو ډاکټر ته چې بوتله ویلې چې هغه شری مرض نیولی ده. نو سخت طبي وکړلې، ډېر ضعیفه شو، دوای ورته ورکړه، هغې دوام ډېر ضعیفه کړ.
دا په داسې حال کې ده چې همدې سازمان په یو جلا راپور کې د افغانستان روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی.
زابل ولایت کې یا یو نیمه میاشت کې شپږو کسانو استعفا کړې ده چې روغتیایي بخش کې کار کوي. په داخله استعفا د زابل د مرکز کلات روغتون د سرطبيب صاحب وه.
نور راپورونه هم شته. په یو راپور کې دې ته هم کتنه کوي چې ارواپوهان وایي د لوبو شیان د ماشوم پر ذهني ودې ښه اغیز لري.
تر دې دی شی بی د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په ایبټاباد سیمه کې په یو پوځي غونډه کې زیاته کړې چې له افغانستان سره به د ښو اړیکو او لا زیات تفاهم لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي، خو په خبره یې په دې شرط چې د دغه هیواد له خاورې بریدونه ودرول شي. ځینې سیاسي شنونکي وایي چې له طالبانو له حکومت څخه دغه ډول غوښتنې د افغانانو لپاره یو سرخوږی دی او په خبره یې دغه مبهم حالات باید پای ته ورسیږي. په دې اړه تفصیل د فیروزی عزیزی په راپور کې.
وروسته له هغې چې دوه لوړ پوړو پاکستاني پلاوو کابل ته سفر وکړ او هلته یې د طالبانو د حکومت له بېلابېلو چارواکو سره وکتل، د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي چې د افغانستان واکمنانو ته یې قوي او څرګند پیغام ورکړی، تر هغه له کابل سره سوله ییزې اړیکې نسي ټینګولی څو چې په خبره یې د دغه هیواد له خاورې د پاکستان په ضد کار اخیستل کېږي. اسوشیټد خبري اژانس د اپریل 26 خپور کړي راپور کې ویلي چې نوموړي دا څرګندونې په ایبټ آباد سیمه کې په یو پوځي غونډه کې کړي دي. شهباز شریف
We shall continue our efforts to have better relations and understanding with our brotherly and neighborly country Afghanistan.
موږ به د خپل ورور او گاونډي واد افغانستان سره د ښو اړیکو او ښه تفاهم لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړو، خو په ورته وخت کې موږ د افغانستان لنډمهاله حکومت ته یو قوي او واضح پیغام رسولی چې که څه هم موږ له کابل سره سوله ییز ګاونډیتوب غواړو، خو دا به تر هغه وخته ممکنه نه وي تر څو چې د افغانستان خاوره د فتنګرو خوارجو لخوا په پاکستانیانو د برید لپاره کارول کیږي او دلته زموږ بېګناه وروڼه او خویندې وژل کیږي.
موږ غوښتل د شهباز شریف د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د دوی د حکومت ویان زبیح لا مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د حکومت بېلابېلو چارواکو تل د پاکستان د حکومت هغه ادا چې ګواکې ترهګر د افغانستان له خاورې پر پاکستان د بریدونو لپاره کار اخلي وی بنسټ بللي او ویلي دي چې د پاکستان امنیتي ستونزې د دغه هیواد کورنۍ مسله ده او له افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري. له دې سره ځینې سیاسي شنونکي وایي چې د طالبانو حکومت باید د دې مسلې د دایمي حل او د پاکستان د اندېښنو لپاره جدي اقدام وکړي. له دې ډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
کوم چې طالبان دې داسې غلي کېنې نه، دوی دې دغه یو فرصت مساعد کړي چې پاکستاني طالبان د دې هیواد نه په عزت او په ابرو خپل هیواد ته لاړ شي. دوی چې بیا هلته هر څه کوي هغه مسؤلیت افغانانو پورې نه دی، لیکن تر یو حده پورې اوس چې دوی دلته دي او پاکستاني چارواکي هم همیشه د انتقاد ګوته افغانانو ته نیسي، د دې لپاره د حل یوه لاره باید وسنجول شي. زه دا وایم چې طالبان یو معقول لاره چې هم د خپل د افغانانو عزت او ابرو خوندي وي او هم دغه مشکل کوم چې افغاني لور ته متوجه دی د دین افغانان وژغورل شي.
شهباز شریف دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکېچ سربیره په وروستیو دوه اړخیزو ناستو او لیدو کتو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار سوی دی. د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق تار په مشرۍ یو پلاوی د حمل په 13 کابل ته سفر وکړ او د طالبانو د حکومت له بېلابېلو چارواکو سره یې په سیاسي، اقتصادي، سوداګرۍ، ترانزیت او ځینو نورو مسایلو اړوند خبرې وکړې. تر هغه وړاندې د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق هم د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته سفر کړی و او هلته یې د طالبانو له بېلابېلو چارواکو سره خبرې کړې وې. دغه راز د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ د وزارت سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته په 3 ورځني سفر کې له بېلابېلو پاکستاني چارواکو سره کتلي او پر بېلابېلو مسایلو یې خبرې اترې کړې وې. د پاکستان حکومت تل طالبان د تحریک طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پي په ګډون د ترهګرو ډلو په ملاتړ او د پټانځایونو په ورکړې تورن کړای دی او د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې بریدونه هم کړي چې د پاکستاني چارواکو خبره په دې حملو کې د ترهګرو ځالې په نښه کړي دي. خو د طالبانو حکومت دا ادعا رد کړي او ویلي دي چې په دغو بریدونو کې ملکی وګړي وژل شوي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وسم د افغانستان یو روغتیايي مطلب ترازو د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری د ناروغي د زیاتېدو خبرداري ورکړی دی. WHO په خپل تازه راپور کې چې د اپریل په 15 خبر کړی ویلي چې اواز په 13 میاشت کې په دې ناروغي له 2000 ډیر افغان ماشومان اخته شوی. تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې د شری یا سرخکان د بی ساری زیاتیدو پاړه اندېښنه د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي په تیر یوه میاشت کې په دې هیواد کې د شری ناروغۍ پیښې څه باندې 2000 ډېرې شوې. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د اپریل په 15 خپور کړی ویلي، د یوې میاشتې په موده کې په افغانستان کې 2515 ماشومان په شری اخته شوي چې دا بی ساری زیاتوالی دی. د دې راپور له مخې یوازې د مارچ په میاشت کې د دغه ناروغۍ له امله 2 تنه مړه شوي چې ډېری ماشومان دي. د راپور په ټکو په دې سره په روان میلادي کال کې د شری د ناروغۍ له امله د مړو شویو ټولیز شمیر 193 ته رسیدلی. په همدې حال کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ وایي چې په وروستیو کې د دوی په سیمو کې د شری ناروغۍ زیاتې شوې او خلک یې سخت اندېښمن کړي. د کابل اوسیدونکي مریم ازادي راډیو ته وویل چې 4 ورځې وړاندې یو وراره د دغه ناروغۍ له امله مړ شو.
طبي کولې مریض و، نو ډاکټر ته چې بوتله ویلې چې هغه شری مرض نیولی ده، نو سخت طبي وکړلې، ډېر ضعیفه شو، دوای ورته ورکړه، هغې دوام ډېر ضعیفه که.
د ننګرهار د بیسود ولسوالۍ یو اوسیدونکي معاذ ازادي راډیو ته وویل د کلي په نږدې هر کور کې یو ماشوم په شری اخته دی.
په دې وروستیو کې د شری ناروغي بیخي ډېره شوې ده. زموږ په کلي کې په هر دویم دریم کور کې یو ماشوم د دې رنځ رنځيږي. دغسې اقتصادي وضعیت هم دغسې دی، چا کې دا وسه نشته چې خپل کوچنیان دې په شخصي روغتونونو کې تداوي کړي. دولتي روغتونونه هغسې حالت یې عمر امکانات پکې نشته دی.
شری یو ساري ناروغي ده چې د پرنجي ساخیستلو او ناروغ انسان سره د اړیکې له لارې روغ انسان ته انتقالیږي. ماشومان، امیدوارې مېرمنې او هغه کسان چې د معافیت سیستم کمزوري وي د دې ناروغۍ له لوړ خطر سره مخ کیږي. متخصص ډاکټران د دې ناروغۍ پر مهال تر ډېره د دردونو د مخنیوي لپاره پرستامول یا د درد ضد درمل تجویزوي. دوی دغه راز د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د واکسین ترلاسه کول مهم بولي او وایي چې ناروغ ماشوم باید له روغو لرې وساتل شي. متخصص ډاکټر حبیب اروال:
تب لړمې، ټوخی او سری سترګي د اوښکې بهېدل د دې نښې یا علائم دي. واکسین د ماشوم لپاره ډېر ضروري دي، ځکه که دا واکسین نه کول په خپله یو د خطر غټه علامه ده. که چیرې د مور او پلار یا والدین د غفلت له امله ماشوم واکسین ونه کړي، نو دی ډېر ځله د خطر سره مخ کېدی شي.
د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي چې د شری د ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره واکسین له مهمو لارو بلل کیږي. دغه سازمان د هوا سړېدل او دغه راز افغانستان ته د کډوالو بیرته ستنېدل د دې ناروغۍ د زیاتېدو مهم لاملونه بللي. یو شمېر روغتیا پوهان هم وایي چې د کډوالو بې سارې ستنېدل د شری او نورو ساري ناروغیو د خپرېدو ویره ډېره کړې. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت تیر کال په نومبر میاشت کې ویلي وو چې په ماشومانو کې د شری د ناروغۍ مثبتې پیښې زیاتې شوې. د روغتیا نړیوال سازمان تیر کال په یو راپور کې ویلي وو چې په 2024 کې په افغانستان کې 25,000 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي.
اوریدونکو، د کډوالو د راستنېدو بهیر ته ورګرځو، تاسو به خبرې چې پاکستان په دې وروستیو کې له هغه هیواده د کډوالو ایستل ګړندې کړي دي. ایران هم ورته اقدام کړی. تازه راپورونه وایي چې تاجکستان هم له هغه هیواده هغه افغانان راباسي چې هلته د کډوالو په توګه ورغلي دي. دا چې په تاجکستان کې څومره افغان کډوال اوسي او اوس هلته پرې څه راغلي، تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې له پاکستان او ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په چټکۍ سره روانه ده، د افغانستان بل ګاونډی هیواد تاجکستان هم د افغان کډوالو ایستل پیل کړي دي. په دغه هیواد کې یو شمېر میشت افغان کډوال وایي چې د تاجکستان حکومت تازه یو شمېر هغه افغانان چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري یا UNHCR سره ثبت هم وو، له دغه هیواده ایستلي دي. دوی د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د تاجکستان نو حکومت غواړي چې د افغانستان روان بشري وضعیت ته په پام د افغان کډوالو د ایستلو په برخه کې په خپلې پرېکړې له سره غور وکړي. له ډلې یو کس چې د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي او د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
حتی تعداد افغانایی که در یونیتسیار ثبت کرده بودن هم وارم دیپورت کردن و یکی از دوستان
یوش میره افغانان چه حتی پی یونیتسیار که ثبت هم و استل شویده ازمو که او ملگره چه دلتای تکسی چلا و لاغه بجاره هم و استل شو روز ورز خیلی زهوال نلرو پا افغانستان که وزیر دیر خراب دی دلتا هم لستون زر مخیو و بی هم تاجکستان باید مکبیر تا افغانستان تا و نلیک دوی دیر اندخمنیو
باید از تاجکستان به افغانستان دیپورت کنن.
یو بل افغان کډوال چې د همونو غوښتل د ورته ستونزې له امله نوم په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل:
نیسی او باسی امدا پرون او ورنه یو ورځ مخکې هم افغانان له وحدت سیمې ونیول او له پولو واړول. تر اوسه دا مسله نه ده حل شوې او څوک یې پوښتنه هم نه کوي چې د دې کډوالو برخلیک به څه شی شي. نه پوهېږو موږ
په ورته وخت کې یو شمېر تاجکي رسنیو له دې ډلې دریا هم تازه له دغه هېواده د لسګونو افغان کډوالو په زور د ایستلو خبر ورکړی دی. د رسنۍ په خپل یو راپور کې چې د اپریل په څلورویشتمه خپور شوی ویلي، له څلوېښت زیات افغان کډوال د اپریل په یوویشتمه د تاجکستان له وحدت ښار څخه د شیرخان بندر له لارې افغانستان ته ایستل شوي دي. په دې راپور کې د یوه افغان کډوال له قوله چې پیژندنه یې نه ده شوې راغلي چې د دغه هېواد امنیتي ځواکونو یو شمېر ټکسي چلوونکي چې په یونیسیار کې هم ثبت و امنیه قومندانې ته ورغوښتي وه، بیا یې د هغوی د پناه غوښتنې کارتونه اخیستي او په دوو لویو موټرونو کې یې طالب چارواکو ته سپارلي دي. د راپور له مخې د ایستل شویو کسانو په ډله کې نه یوازې ټکسي چلوونکي بلکې هغه کسان هم شامل دي چې په دې هېواد کې کوچني سوداګري درلودې، د روغتیايي ستونزو له امله بهر وتي وو، یا هم د اړتیا وړ توکو د اخیستلو لپاره ګلستان بازار ته تللي وو. په دوشنبه کې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام سفارت او په دغه هېواد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان قونسلګرۍ په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. زرګون افغان کډوال له تیرو څو لسیزو راهیسې او په تیره بیا له هغه وروسته چې طالبان بیا افغانستان کې واک ته ورسېدل تاجکستان ته کډه شوي دي. د تاجکستان حکومت د دې وړاندې هم لسګون افغان کډوال له دې هېواده ایستلي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرې یا یونیسیار ویلي وو چې د تېر کال د دسمبر په میاشت کې لږ تر لږه اتیا افغان کډوال چې ډېری یې قانوني اسناد او د پناه غوښتنې کارتونه هم لرل، د تاجکستان څخه افغانستان ته ایستل شوي دي. یادې ادارې هغه مهال له تاجکستانه غوښتي وو چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ودروي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له ګاونډیو هېوادونو پاکستان او ایران څخه هم د افغان کډوالو د ایستلو بهیر تیز شوی دی. په تېرې نږدې یوې میاشت کې پاکستان کې شاوخوا یو لک بې اسناده او د ای سی سي یا افغان تابعیت کارت لرونکي افغانان د دغه هېواد پرېښودلو ته اړ شوي دي.
اوریدونکو وړاندې د افغانستان د روغتیايي وضعیت په اړه درته یو ځانګړی راپور لرو. له خلکو سره غږېدلې او له دوی نه مو پوښتلي چې آیا رښتیا هم د روغتیا نړیوال سازمان هغه اندېښنه پر ځای ده چې ویلي دي په افغانستان کې روغتیايي خدمتونه نازک دي او د کال تر پایه به د تړلو روغتیايي مرکزونو شمیر شاوخوا 500 ته ورسیږي. خو اوس راځو دې ته چې معمولا خلک خپلو ماشومانو ته د لوبو وسایل اخلي، خو یوازې هدف د دوی لپاره د دغو شیانو په وسیله د ماشومانو ساتری یا ساتیرول وي. خو اوس بیا ارواپوهان وایي چې د لوبو سیزونه یا د لوبو توکو د ماشومانو پر ذهني وده هم ښه اغیز کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
نه کلن احمد رشاد خپل همزولو سره لوبي کوي. دی وایي د لوبو په وسایلو کې دوه شیان ډیر خوښیږي.
ما به مستې په سبانو کې تا ریموټي بوټر او جنجال خوخیږي، او ما ته مې کاکا جان او دادو جان درار جینا ما ته مستې سامان نه راوړي.
سما چنجلې د ذوق بیا متفاوت دی، خو وای خپل ورونو سره توپازي هم کوي.
ساتری آی می تیت می کنم، ساتری می کنم، نام ساتری آی می فاکر
ده لوبو وسایل می شیندم لوبی کوم. پوهیگی چی ده لوبو ده وسایل نمونه می چدی؟ یو سوی دی، بل یک دی، بل یو دیگک هم لری او غاب هم لرم. نو بیا وری چی او قرما پکی پخوام، او چی ورو نمی لخونزی راستی، ور سر تو بازی کوم او بیا تلویزون کورم.
قرما پخت می کنم، دلالوگا کن که باز هست، مکتب یا یاد داتشان تو بازی می کنم، باز تلویزون سای می کنم.
لوبه او د لوبو وسایل د ماشومانو په روزنه کې مهم رول لري. ارواپوهان وایي د لوبو وسایل د ماشوم په ذهني، عاطفي او ټولنیز وده او د دوی د استرس یا پرې د فشارونو په کمولو کې ډېره مرسته کوي. ارواپوه شرف الدین عظیمي هم په همدې نظر دی. ښاغلی عظیمي ازادي راډیو ته وویل
ځینې وده دا مانا چې کله چې دوی لوبې کوي یا په اصطلاح په ځینو سمبولیکو شیانو لکه توپ یا لکه نور شیان چې کله دوی لوبې کوي نوښتې ډېرېږي. له عاطفي اړخه هم کله چې دوی له نانځکو سره لوبې کوي خپل احساسات بیانوي، یا په یو ډول د مور یا د پلار نقش یا ونډه زده کوي یا لوبې. له ټولنیز اړخه هم خو هره لوبه په ډلیز ډول ترسره کیږي، یا په اصطلاح همکاري و نوبت و نور مسایل پکې مراتی یا زده کوي. او له اروایي اړخه هم د سټرس په کمولو کې نقش او مرسته لري. د بیلګې په ډول که ماشومان نقاشي کوي، رسامي کوي یا په خاورو کې لوبې کوي، دا د دې لامل ګرځي چې ماشوم په اضطراب سټرس کم سي.
خو نوموړی زیاتوي چې د لوبو په سامانونو کې جنګي وسایل لکه ټوپک، تومانچه او نور په ماشومانو کې د تاوتریخوالي او جنګ روحیه روزي چې باید کورنۍ له اخیستلو ورته ډډه وکړي. د ماشومانو د ادبیاتو او هنرونو څارونکي محب زغم بیا دا هم وایي چې ځینې لوبې د ماشوم له بدني ودې سره مرسته کوي.
تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. آزادۍ راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1296 څپو خبرونې لري. اوریدونکو که چیرته انټرنیټ لري، زموږ خبرونې 24 ساعته په انټرنیټ پاڼه کې هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. د انټرنیټ پاته ده آزادۍ راډیو .com. همدا اوس هم همدغه ویبسایټ را خلاص کړئ. هلته د آزادۍ راډیو په ژوندیو نشراتو باندې کلک کړئ چې تاسو له تازه پیښو خبر شئ. روسي راپور راخلو هغه دا چې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړي چې د روان میلادي کال تر پایه به د افغانستان د څه باندې 0 روغتیایي مرکزونو له ډلې نیمایي هغه وترل شي. په افغانستان کې د دوی استازي ویلي چې د غهواد کې ټول ټال 1,000 روغتیایي مرکزونه فعال دي چې د کال لپاره شاوخوا 300 ترل شوی او له 200 ډیر نور د ترلو لګواخ سره مخامخ دي. په دې اړه پام کړئ د تفصيلي راپور ته چې د زابل دی وسودونکو په غاک سره پیلې کې
تاسو کوی د دوی ماشينه شول د دوی چلاو کېدی دوی به روغتي خدمتونه وړاندې کول او اوس چې ولمسات لا سخی ساده
هغه کس هم د دغه موسسې چې اوس یې زابل کې فعالیتونه درولي نوم یاد نه کړ، خو ګان شمیر نه دولتي موسسې چې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو په ملاتړ فعالیت کوي د روغتي سکتور کې ښکېل دي. د روغتي خدمتونو د پیکا کېدو دغه ډول شکایتونه نوي نه دي، بلکې د طالبانو لوبیا کول او لري پرتو سیمو او ولسوالیو ته يم رستندوی روغتيایي دلیلې غلې
یو څه سوا هغه د معلم لاټړې کوي دني ګروپونه بتلل ولسوالیو ته غلر پرتو سیمو ته بزنانه ډاکټر رسیدي او ډاکټران برسېدل یو څه نڅ دوايي برسېده هغه چې څنګه د شم د خبره کړې د خبرداري سره هغه د ریدلې د کارونه د به برخي سوي د خبره زابل ولایت کې تقریبا د یو میاشت کې یا یو نیمه میاشت کې شپږو کسانو استعفا کړی ده چې روغتيایي ان بخش کې کار کوي. په داخله استفاده زابل د مرکز کلات روختن د سرطبيب صاحب و نو دا ټول په دې خاطر چې مخکې د دوی ملاتړ مؤسساتو کوي د دوی ماشينه شول د دوی چلاو کېدی دوی به روختي خدمتونه وړاندې کول او اوس چې مؤسسات لا سخی ساده
هغه کس هم د دغه مؤسسې چې اوس یې زابل کې فعالیتونه درولي نوم یاد نه کړ، خو ګان شمیر نه دولتي مؤسسې چې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو په ملاتړ فعالیت کوي د روختي سکتور کې ښکېل دي. د روغتي خدمتونو د پیکا کېدو دغه ډول شکایتونه نوي نه دي، بلکې د طالبانو لوبیا واکمنېدو او افغانستان سره د نړیوالو د مرستو له کمېدو را په دې خوازيات شوي. د لغمان اوسیدونکو همدرد وایي په خوا به هر کال د هوا په تودېدو د دوی کلیو او باندو ته هغه موسسې ورتلې چې د ملاریا ناروغي د مخنیوي لپاره یې خلکو سره مرسته کولې. نو موري وایي د طالبانو لوبیا واکمنې راهیسې دغه موسسو سرک نه لګيږي او په خبره یې پرشتہ روغتیایي مرکزونو هم غنه غونه ډیره ده.
نو په خوا به د غریب خلکو ته د سیاو پشخانی ورکول کېدل سروي به کېدل او د اسو کال غټیم نادره کده هغه ډیر موثر او مفید وي. یوازینې لار د امغه ملاریا او مورکینه بچ کېدو وسیله و د خلکو سره او نور خو یې برق دلته نسته. مثال خبره سی سړی پکای چالان کی برق خو سیستم نستا په اکثر او پر سیمو کې کانا په لسواله کې نزل دغه دبليو ایچ او نه دغه هله کومه ځکه چیر د اړتیا دی مشکل وخت کې خلکو ته ځان راسي او کومک راسي نو دا ډیر مشکل وخت د بیخي په دی ډاکټرانو باندې اغه نستا چا خبره دی ویني ما نه کې دو لمبر پې نستا او پر جې کې مریضانو ته سریمان چالان کړي په خپل سترګو منګوینو او دا نور مخ په ډیرې دو دانو زته نه یو یو ولسی وګړي په هیل کوم سي ډیر خلک دی په انتظار دي سدا ټیم بیا راځي او موږ ته په شخانه توزیع کوي هغه باندې امغه سي دوايي ورسره وهل کې وهل سي او با پیسې پاغې ته میا شې نه سره نږدې کېده.
شکایتونه یوازې د عام خلکو نه دي، روغتیاي کارکونکو هم په کور دننه ورته شکایتونه لري خو په خبره یې په اسانه یې په اړه خبري هم نشي کولای. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې یو روغتیايي کارکونکي د نوم نخودو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې یوازې د دوی په ولسوالۍ کې څه باندې 300 ماشومان په خوارزواکۍ اخته دي چې د درملنې لپاره یې کافي امکانات نشته.
تقریبا 233 په متوسطي خوارزواکۍ او همدارنګه 290 په شدیدي خوارزواکۍ په یو ګره په یوې ولسوالۍ کې دومره خوارزواکۍ او شتره سي ځکه به اقتصادي بد وضعیت او بل خبره داده چې روغتیايي خدمات هم اوس نشته دي.
دغه اندېښنې او شکایتونه داسې مهال راپورته کیږي چې تازه د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړی چې د همدې 2025 کال تر پایه ممکن 10% افغانان روغتیايي خدمتونو ته لاسرسي به برخې شي. د دغه سازمان د افغانستان د څنګ مشر ایدوین سنیزا سلوادور د فرانسې خبری اژانس ته دغه اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې د سږ کال لپاره چې امریکا افغانستان سره مرستې زندولي تر اوسه 3 میلیونه افغانان روغتیايي خدمتونو ته لاسرسي محروم شوي دي. خاغلی سلوادور ویلي د 2025 کال لپاره تر اوسه په افغانستان کې د موجوده 1018 روغتیايي مرکزونو له ډلې چې دوی سره سب دي 304 تړل شوي او ویرشته چې د کال تر پایه 240 نور مرکزونه هم وتړل شي. له دې سره به د کال تر پایه د تړل شوو روغتیايي مرکزونو شمیر له 500 واوړي چې د WHO په خبره د روغتیايي مرکزونو سم نیمایي شمیر دی. د سلوادور په خبره د دې مرکزونو لټړلو سره به د افغانستان د 45 میلیونه وګړو لډاله 15 میلیونه روغتیايي خدمتونو ته لاسرسي محروم شي. دغه خبرداري د افغانستان لپاره چې د ملګرو ملتونو په وینا د نړۍ په کچه له دویم ستر بشري ناورین سره مخ هیواد دی په څه معنا دی. و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت نظر واخلو، خو ویاندې ډاکټر شرافت زمان لڅ ویلو ډاډه وکړه. د عام روغتیا وزارت یو پخوانی سلاکار ډاکټر باز محمد شیرزاد بیا وایي د WHO اندېښنه ډیره واقعي نه ده. شیرزاد وایي کوم روغتیايي مرکزونه چې د روغتیا نړیوال سازمان یې تړلې بولي بشپړ تړل شوی نه دي، بلکې په هغو مرکزونو کې د WHO څنګه تړل شوی دي.
د WHO دغه ادعا او دغه اوازې او دغه جړاګانې معلومات بے بنسټه دي او معلومات غلط دي، ځکه چې په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو عرضه کول د دوی وظیفه نه ده. د افغانستان کې د روغتیايي خدماتو تمویل بودوجه هر څه ثابت دي او د یونیسف موسسه د خوانه د تمویلګي د افغانستان د روغتیايي سیستم اساسي اصول دي. د دې لپاره نه امریکا بودوجه قطع کړي چې بانک جهاني د دې ځمواري لري او جامع اروپا د خوانه دې ته بودوجه ورکول کیږي او تر اوسه پورې د سکوم څمنګ نه دیل دي چې د دې بودوجه قطع شي.
د معلوماتو مخې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روغتیايي کارکونکو د وړتیاو په لوړولو او د ناروغیو پر څارنه او پلټنه ډیر تمرکز لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سکهال په جنوري کې له لوړې ورسته یو شمیر فرمانونه صادر کړل چې یو هغه د WHO له اډانې د متحده ایالاتونو د وټلو په اړه وو. ټرمپ د افغانستان په ګډون د نړۍ له بیوزله هیوادونو سره د امریکا بشري مرستې هم وزنډولې او په دې ورستیو کې وویل شول چې له افغانستان او یمن پرته به یو شمیر نورو هیوادونو سره مرستې بیرته پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تامی بروس ویلي افغانستان او یمن سره بشري مرستې ځکه نه پیلوي چې په خبره یې په افغانستان کې د طالبانو حکومت او یمن کې حوثي وسلوال د دغو پیسو ګټه اخلي. د دوی دغه اندېښنې بیا د طالبانو د اقتصاد وزارت رد کړې او یې ویل چې بشری مرستې د ولس لپاره دي او طالبان ترې هیڅ ګټه نه اخلي. د طالبانو د بیا واکمنۍ لپاره روغتیايي سکتور لستونزو سره مخامخ وو او له دې سکتوره د نړیوالو ملاتړ او راستربل کم او سلګونه روغتیايي کارکونکو له افغانستانه ووتل. د ازادي رادیو د وی موندنې لمخې چې تیر کال اکتوبر میاشت کې خبره شوه سلګونه روغتیايي مسلکي کډرونه له افغانستانه وتلي او شاوخوا 400 یوازې بریتانیا ته تللی دي. د چارو کتونکو وایي د طالبانو حکومت باید هڅه وکړي چې په اوږد مهال کې روغتیايي سکتور له کورنۍ او عوایدو تمویل کړي او د بهرنیو بنسټونو له احتیاجه اخلاص کړي. خدا چې د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندل شوی او له اقتصادي ستونزو او د کډوالو دراستنېدو له بیسارې څپې سره مخامخ دی، دغه هدف ته رسیدل ستونزمن بریخي.
ځنه په یم چې دی ولې د مکتبو ته اجازه نه کوي چې دلته چې د زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي. یو څه د سیاست اجتماع کله دا خو نه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچېری یو انجلۍ تعلیم یافته کولای شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لري ځای ولر چې دا د شوز تکول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شوز کم رنګ کوي.
دا زما حق دی. د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اساسي راډیو.